د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کانفرنس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربن ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوي کانفرنس ته وویل، په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربن ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي ترڅو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکه د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوی او یو جاپانی سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل له 14 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راښکته شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کدرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. دا ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرتلبه له پخوا سره هم وکړو. د بیان د ازادۍ په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپل درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په خیر د راشي پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنی ده چې ته هر څه وایې، ته هر څه کرښې لري، سرې کرښې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري، او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو ته هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده. ستاسو په هره ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا هم په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرخیا چول کیږي خو تر دې دغه کرخی زیف وي د بیان د دې کې خلاص تعریف کو دی وکړنه وګړي وکول شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټول مسائل په اړه کې او واضح ډول د هر لارې د هر ډول چې وګړي بیان کړی مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه
ډیر زته مننه ښاغلی بهیر تاسې خپله د یو رسنیز او څیړنیز مرکز مشري کوئ که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي هغه څه چې په زړه کې دي هغه ویلی شي
لومړی تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم ځکه کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو دا چې قانوني لحاظ ستاسو مېلمه وړاندې کړل خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته هغه ووایي اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت یا او هغه د ډیر تر دیموکراتیک اصولونه دینی اصول تشمن پات شوی دی نو بنا ان د دوی وختنه هم تر نور نه لګ تیز بوي توند بوي خو دا ښکاری چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې په تلویزیونونو کې هغه تلویزیونونه چې کابل نه خبريږي بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي په هغه کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شناندان هر څوک خپل نظر وایي اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې موږ په هیڅ باندې قیودات نه وځ کوو موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې وینا او ته چاته اجازه نه ورکوو نور چې څوک څه وایي هغه وایي په دا چې اوس د وضعیت کومه چې ویل یو قسم تغیر شوی دی د خلکو سره ذهني وېره ده هر ځوان په دې ډاریږي چې احتمالا څه وایي اسلامي امارت دی تعقیب کړی او دای باندې کی دای ونی چې خو مخترو ته پوره دی شاوخه درې میاشتو زکام درې میاشتو حاکمیت نورسته د امارات نه دی اوریدلې چې یو څوک دی واینا په اساس باندې شوی وي ځینې ژورنالستان وو حال شو ولډه به ول شو تاریخوال رامنته شو د هغه لامل نه نورسته و دا نه و چې دوی والی خبرې کوي د هغه لامل نه کېدای شي دوی چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستې ده په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی په هغه ځای کې چې
اسلامي امارات کله چې ځي خبريالان مثال د خبري د یو ناسي د یو لارین ویډیو کوي نو په دغه وخت کې ک مثال د خبريالان وحل کیږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کیږي فکر نه کوي چې د خپل د بیان د ازادۍ سره مخالفت یعنی خلک راوتی دي لارین کوي خپل خبره کوي په سولېز ډول خپل حق وړي دا دغه حق دی بل څوک راځي دغه څه خبروي نو په دغه سي مورید کې چې بیا توتريخوال را مستکیږي فکر نه کوي چې د بیان لازم سره مخالفت ته
bale پلمړی کې داسې تپښول هغه وجه دا و چې د اسلامي امارت حاکمیت نورسته طالبان تر ډیره پورې د ښاری نظم د پاره یا د ښاری تعامل د پاره دوی خپل اعتراف کول د بهلا مجاهد سره ټینګار باندې توزل ویل چې موږ مجاهدین تر اوسه پورې د زینو پیښو سره یا د زینو کړنو سره بلاتیت نه لري هغه پیښول موږ ولیدل چې د هوایي میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایي میدان په باندې منډه خسته وو وتل د افغانستان د دینه یو عنادی راپور نه جوړیدل چې وطن حیثیت ته صدمه رسوله نو بنا ان هغه جنګیالي هلته هم تشدد وکول او هنه رامنځته شوله د خلکو زورول رامنځته شول د خبري اعلانو او ذکر کوم چې موږ په سیستماتیک شکل مختلف شو موږ دغه اصول د مختلف شو دغه اصول د مخنه چې اسلامي امارات هو ځکوي یو شې څنګهار پکوم او وړاندې واځي کومه غدارې چې هر ملک او هر نظام کړي بیان ازادۍ ته من هم دی چې موږ پر مختلف هوادونو واخلو اروپا او امریکا را واخلو خو دوی تر وځای پورې خپل وختنه لري هغه وختنه ته هغه کرخو ته چې ابي ټاکري دې هیڅ څه اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلې چې په امریکا کې کدی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انزور برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مرستي چې راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی او ویډیو هم تخت شوې ده. نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي. حتماً به بیان آزادی منی، حتماً به خلق و انتقاد منی، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمینه سازی شته ده او هغه ته حق شته.
خوشحاله اوسئ بهیر صاحب. فضلی صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تیر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته دی؟ بهیر صاحب، د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، درنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دیني او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، یو کلی تعریف لکه څنګه چې استادانو عرض وکړ، هغه دا ده چې کیس پکې نه وي، دروغ پکې نه وي، او د دې تر څنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار مات ضمیر چې په هغه کې شخصي حقوق پایمال نه شي، یا د چا شخصي حریم ته پکې تاوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نه شي، له دې پرته ټول اظهارات ہوتا، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که د باندې په لاریون کې وي، هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي، دې ته کلن هم په دینی او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قایل دي او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده. لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډیر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو چې تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه خو ډیر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شي، نو زه به ستا په وړاندې درېږم. اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کیږي په نړۍ کې، په ټولو نړۍ کې. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړنو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد و، خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلي چې د اسلام مقدس دین تر کې توهین شوی وي. تاسې هم د ژورنالیست په توګه د دې شاهد یې چې د اسلام هیڅ مقدس دین تر کې توهین نه ده شوی. نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې وپکې وي، اما د بیان ازادي ته د یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو او ټولو به خپل د نظر اظهار کاوه. د دې تر څنګ لکه څنګه چې استادانو ویلي، په ټولو هېوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي. هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده، او د دې تر څنګ خاص دینی یا د دوی مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا دا دواړه شیان مراد شوي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه ښکاره نښې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې څه پوهیږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټکول شول.
د اطلاعات روز او د څلور د شمشاد تلویزیون د ټولو تلویزیون د کابل نیوز څلور داسې رسنۍ دي که تاسې هم اوس ورته ټلیفون وکړئ د هغوی دوه درې څلور ژورنالیستان په تېرو دوو دریو میاشتو کښې وهل شوي ټکول شوي یا بندیان شوي دي. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه نښه ده. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. یو انسان بیا د مسلمان بیا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تېر نظام یا حکومت کښې ولسمشر به پاڅېده، جلسې کښې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کښې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست، دا د بیان ازادي ده. یا مثلا په چارچینار او په سلام خانه کښې هغه خبرو ته جګېږي، ژورنالیستان ورته پاڅېږي، ورته سختې سپورې خبرې کوي، دا د بیان ازادي ده. نو د دې تر څنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
کولې هغوی هم ونیول شول او ووهل شول چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کښې شته. د دې تر څنګ په درېیمه مرحله کښې د سپتمبر په میاشت کښې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کښې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشروي هغه باید له اسلام سره په ټکر کښې نه وي. دا بېخي صحیح ده چې له اسلام سره قطن دا زموږ یو لوړ ارزښت ده، د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ده، باید هېڅ خبر له هغه سره په ټکر کښې نه وي. زه فکر نه کوم چې په تېر نظام کښې هم داسې څه شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کښې وي. کوي نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي، ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کښې. مثلا یو کس زما خبر کوي او هغه ته زه اسلامي ارزښت ورکړم، دا له اسلامه لرې ده. دوه درې نور به هم زه تاسو ته مشخص کړم، بیا به زه ستاسو پوښتنه را واخلم. د ملي اهمیت درلودونکی کسان ته پکښې توهین شوی وي، یعنې اطلاعات فرهنګ ویلي چې دا دېم باید نشر نه شي. اوس دا ملي اهمیت چې کسان لري، اوس دا څوک دي، د دې تعریف څوک ده چې هغه خبریال پوه شي چې که دا ټول افغانستان ته ویلي چې ملي اهمیت لري، نو په دې معنا چې یو سړی فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او ته د هغه په وړاندې خبر نه شي جوړولی، دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره وه چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړل شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو ژورنالیست، موږ او تاسو ژورنالیستي اصول پېژنو، خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه که د یو چا په ضرر وي هغه لیکېږي چې دې خبر ته دا پکښې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې دا د خبرونو محتوا ته د تبدیلي موضوع څه ده. درېیمه مسله داسې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغېز اچولی شي او په خبرونو کښې تعادل مراعت شي. مثلا دا یو قواعد ده چې اطلاعات فرهنګ وضع کړې، اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي، دا خو د ژورنالیستانو کار ده. یو لیکوال چې لیکنه کوي، یو راپور چې جوړېږي، عامه طبیعي ده چې په عامه ذهنیت اثر اچي. نو چې په عامه ذهنیت اثر
وانهفضلصاستبرتراګرځو فضلی صاحب تاسو ته بېرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو له استاد حمیدی سره مطرح کړو، هغه دا ده حمیدی صاحب چې فضلی صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي. خپله دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به یې څه وي؟
دقیقا هېواد صاحب محترم، ګورې ستاسو مېلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دي او هېڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلک زندان ته اچول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کښې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ د یو ویان د خولې یو څه وایئ په رسنیو کښې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت کښې ښکاره تر تعرض باندې ده او محدوده شوې ده. نه یوازې ده چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان بهر ته تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کښې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کښې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کښې دی، او دا نه پوهېږم د هغه سره ټکر کښې دی. تاسو باید دا نشر نه کوئ او هغه نشر نه کوئ، او دا باید ووایي هغه باید ونه وایي. دا خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورې موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کښې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لري چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او چون د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي، نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی. بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک وخت نه خوري، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وایندیانې کینولي دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان پزرې باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وځه کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځه کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لاره اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویني شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې مخکره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او څنګه ده. تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغاتو ته ځنګل کړ دي. د پارلمان تلویزیون محل ته وخت د معرف تلویزیون بل خبره ده. زموږ د معرف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي، زه په ځینځر مو د دې موقع په متوجه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا په خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. په کوم علمي ډګر کې کوم څه بدلېږي یا لرې کېږي یا رسېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتون استادان د تصمیم ونیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کوئ. دغه شیان دغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدغه خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري چې ما نه دي چا پسې نشا ته ودرېږي او غږ بو.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شی خپور کوي، دا مخ خپروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي و مخکې له دې چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته ده.
زه وړم یو ځل په دې خبر باندې چې په افغانستان کې هر څه ګولې ګلزار دي. تاسو یو ملما دوست فضلی صاحب وایي، ما هدف دې خبرونه ده چې موږ باید په عملونو باندې وغږیږو کوچی آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی، او که زموږ دلته سیاسي تغیرات، ټولنیز تغیرات دي باندې شي؟ موږ یو ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې باندې شوې چې د هغې مالي منابع ودرېدل، وروسته سیاسي تغیر نه، کله جمهوریت خلاص شو، امارت رامنځته شو، په افغانستان کې مالی کړکېچ او مالی بحران رامنځته شو، نه تنها په رسنۍ برخه کې، د افغانستان په اسلامی امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی، په هغه کې د هیڅ چا غوښتنه نه ده شوې
یو لارښو چې د اطلاعاتو ترڅنې مرکز نشر کولو یو لسیز ما یو لسیز لارښو
بهیر صاحب دا پښتنه چې مو کړې ده دا پښتنه چې نڅه کول په کار دی اوس حکومت ترڅو دوی مطمئن شي البته دا پښتنه مخکې هم وشو او تاسو په دې اړه خبرې وکړي خدا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه څه کول په کار دی چې دا کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډیر څه ده نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دی
بله اسلامی امارت کدای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر منځ ته وی چې د شکایتونو مرکز مو درلودو کمیسون مو درلودو له مرکز مو درلودو په اړه هغه اوس فعالیت نه لري نو حتما به د اسلامی امارت او د خبرو یو هدف هم ته کیږي چې هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کوي چې زه څه غواړم او څه څه غواړم څه کولای شي یا نشي کولای موږ کله کله په یو داس خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک دی فعالیت کوي وجنه د خبريال یا د یو فعال باندې شوي وي ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم د کابل معلومات دي چې د طالبانو د اسلامي امارات د خوانه چون ما په مسلوه چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی دا یو ديني تنظیم دی چې د دین په اساس باندې لري ان موسیقي ته اجازه نه ورکوي دا یوازې د بیان د ازادۍ معنا اجازه نه ورکول نه دي دا د معنا باندې دا یو لوی بحث چې موسیقي په کوم ځای کې راواد او کوم ځای کې نه دره راواد کوم اندازې پورې کولای شي چې د موسیقي طرفدار ووسیږي او څوک ونه ووسیږي دا جلا بحث دا د بیان د ازادۍ مخنیوي فرق کنه دی موږ ټول تلویزیون ګورو نور تلویزیون نه ګورو یعنی نیوز شمشاد کابل نیوز هر یو ګورو چې هغه خپل خبرونه نشروي خبرونه نشروي خزینه خبرونه وایي په دې شکل نشته چې کله د یو نظام استقرار منځ دی حتی چا جرأت نشوي کولای چې طالبان پلوي باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیو شکل باندې طالبان طرفداري شوي وي نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارات هم او چاته اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارات طرف فکر کوي د دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنگ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي د هغې مخه به حتما نیسي او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې سری کرخی چې تا کی او د خپل وطن د
یعنی تاسو فکر کوئ بهر صاحب چې بهر څه تاسو دا خبره کوي چې غنی هر څه مثال رسنې حق نه لري چې هر څه خبره کوي تاسو له خبرو هم دا مطلب اخیستل کیږي
زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زنه په جمهور دوستان په کوم هیواد کې اوسېږي هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې د هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام په خلاف هغه څه چې د دوی نظام په خلاف باندې مخامخ کوښښ لري ته فکر نه کوم چې اجازه تاسو په امریکا پرسته چې جهاد د افغانستان د اسلام په تخصیص په نام باندې بحثونه کوي امریکا هم به ورته اجازه ورکړي
دا د باس یو بیل اخ دی بهر صاحب او دا اوس آیت ځوانان کولای شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه حتی هغه به پکې ټا کول کوم کسان چې مسول او پغو به تنس کاوه پغو به نقد کاوه
دا نقد کنه وایي تاسو ډیر واضح وایي ما غیرت اشرف چې کله د لوړ زده کړو وزیر د خوان د کابل پانسم رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لریکېدل عملی ماده معلومات مخه نه امدا و چې په خاله راتنه کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوشش لري هر اداري فرانس خلاف باندې او مقرر شوی ده بل اخر وزیر سمې
بهر سر ساسوګه پرې کېږي باندې را مننه بهر سر استاذ ورک پرې کې دا خو خبره مو واخیستل معنی کې دی چې خلک حق لري کولای شي انتقاد وکړي فضلی صاحب د اوسنی حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې دا ونه وشو ځینی رسنۍ وټړل شوې خبرې اعلان بهر ته لاړل او ډیر ځوانان چې په خوي لیکل کول وسنه لیکي یا حتی ځینو په ټولنیزو رسنوي کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړی دي فکر کوي چې دغه سي ځان سانسورول پکار دي کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې کولای شي نو څنګه
زمو په اند په بشری تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس په وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي. هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري، ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. کچیرې داسې وایي موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محرکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحابو نظریاتو صریح آیاتونه پکې راغلي دي او دا یو دینی ویلي بحث ته که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه فضلي صاحب چې زموږ پښتانه مشخص هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللی دي یا خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي یا ویره ورسره ده خبره وکړي کې دیش خطر ورته جوړ سي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي کنه یعنی راوځي وغږیږي که کولای شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو اساسی علاقه بیان دی آزادی حکومتونه ډېرو برخو اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي یا نظام دیکتاتوري نظام و یا شاهي مطلقه نظام و چې خلک دې ته نه دي پرېږي. ځوان نسل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه ته هغه ته فکر ده هغه شی ځکه اوس سړی چې موبایل
فکر کوم
خپل ویب سایټ نور بدل کړي، دا به نور کار نه وکړي. اما د بیان ازادي نه بندي، دا د نړۍ اساسي ارزښت ده. او بیا په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پیړۍ ده، په ټوله کې ځوانانو هم ځینې دا ده چې هغوی هغه نظر تعبیري دي، هغه نظر
فضلی صاحب ستاسو غږ په سم ډول نه اورو، که لږ خپل ځای تغیر کړئ په بخښنې سره. فضلی صاحب ستاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همداړه ستاسو خبرې واخلو. خو مهرباني،
چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو
سانسورول دی رسنیو سانسورول دا دی حکومتونو دی نظامونو او دی حاکمو دنو په خیر نه ده. دا به ممکن اتمیاشت یو کال دوه کال درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دی خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا دې سانسور تر شا بیا فاسدې کړۍ پټېږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تا ته یعنی موږ او تاسې په ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنیو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او هغه لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده، او یا هغه خلک چې د ژورنالستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې ترخوي. یعنی که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضل صاحب،
هغه تعریف وي، مشخص وي څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چیرې د یو چا په تاوان وي، او هغه په دې ترتیب باندې له دې اړخ څخه دا شی سانسوروي، دا فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دیني مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریف.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه، دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی، هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي؟
کاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي، استفاده وکړي، هو خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یو دوره کې اوسېږو، د هغه خلاف چې بهر څه وایي، دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي دي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو ونه ویل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیز ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا دی چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې د اسلامي تبلیغات اجازه نه ورکوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلې لپاره تبلیغات کوي، او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی، او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای به دا کار وکړو چې د ورځنی مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه راولي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لګول په خاطر په کوڅو کې وهل کېږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وهل کېږي، ژوبل کېږي. موږ باید دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظمه کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیده، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویتونه مختلف دي. معلوم چې دا واقع افغانان دي که کوم بل ځای دي، دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. خلک باید اجازه ولري چې د تیرو شل کلنو ځنګلونو بریدونو چاودنو وژنو سرپرې کولو د ټولو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. د اوسني دولت د مادي سرچینو په باره کې، د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې د تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې، او هر څه مطالعه کول شو، انتخاب کول شو، نظر کول شو، د دې ټولې اړیکه همداسې واضح شي او مخ په کول شو. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه کړي کېنده نه کوي. د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دغه د فضلي صاحب خبره یو ورځ شدت بدلي
کورمدان حمیدی صاحب. بهر صاحب، لتا سی دا پختو مخ کې فضلی صاحب هم یادونه وکړه، ځینې نور هیوادونه هم شته چې چلته د افغانستان او د جګړه نشته دی، په دغه وضعیت کې نه دی لکه اوس افغانستان دی. خو بیا هم هلته خلک په دې خاطر لاغه هیواد ځي، هر څه خپل پرېږدي، چې هلته د بیان ازادي نشته، دوی ته حق نشته. یعنی په ډیرو وړو مسایلو، حتی د یو لاس تاکس په خپرولو، مثال خلک زندانی کیږي، یا مثال د ځینو خبرونو په خپرولو سره حتی ادامېږي. نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې، تاسې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ تاثیر به یې څه وي په وضعیت باندې؟ زه
وایم راځئ لږ واقع بینانه قضاوت وکړو. د بیان ازادي اصل ده، او دوستانو مېلمنو هم اشاره ورته وکړله. زه هم په دې نظر باندې یم چې موږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړې ده. هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي، او دین نه ګواښي، او ملي منافع نه ګواښي، ملي ګټې نه ګواښي. ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله به په اوله ورځ خپل ولس ته وینا کول، هغې ته به ډېر واضح ویل. د صحابه کرامو نه رانیولې بیا تر ټولو اسلامي تاریخونو پورې، د اسلامي خلافتونو پورې، هغه په واضح ویل چې که په ما کې مو منفي خبره لیدله، په ما کې مو غلط کار لیدلو، په واضح به راته وایه، او زما اطاعت به هم نه کوئ. او زموږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته. دا ډېر واضح موقف دی. خو د افغانستان اوسنی وضعیت زما په نظر باندې موږ لږ زغم باید ولرو. زه په دې باور یم چې اسلامي امارات به حتما هغه خنډونه چې نن د بیان په ازادۍ کې دي دا به سموي. دا چې دوستان وایي چې اسلامي امارات لا تر اوسه پورې خپل ولس سره راشه درشنه کوي، موږ هغه کوښښونه باید بابي زونه بولو. تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی، هغه باید وولي. امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي، د هغې تر څنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارت من حیث امارت شمانه لای نه دی و ترهګر ډله یې بولي. لا هم تر اوسه په نړیوالو کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دي، او د اسلامي امارت
خو زموږ بحث تر ډیره دا نه ده. بهر صاحب
زوایم هم دغه تر ازم چې زموږ
د بهر صاحب زموږ پښتنه هم دا ده چې پښتنه مو دا ده چې یعنی د بیان ازادي نه وي تاثیر به څه وي؟ یعنی کچېرې مثال ځوانان حق نه لري خبرې ونه شي کولای، دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې؟
دیک شک نشته دی په هغه ټولنه کې چې مجازات او مکافات نه وي، په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي، هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای. هر څوک به هر څه کوي، خو د محاکمې او د انتقاد ځای به نه وي. د بیان ازادي د سمونې په برخه کې، د رهبرانو سمونې په برخه کې، د وطن د سمونې په برخه کې، او د هغه چا چې هغه چارواکي چې غواړي چې د بیان ازادي مرکي او د منځه ویسي، هغه غواړي چې فساد رامنځته کړي. زه فکر کوم چې د بیان ازادي یو هغه اصل دی چې موږ کولای شو چې د متمدنو ټولنو په اساس باندې مخ ته لاړ شو، او د هغې په اساس باندې چلند وکړو. خو د بیان ازادي دا نه معنی چې موږ باید د بیان ازادۍ ته د خپل ژوند تر اولویت، هغې ته اولویت ورکړو. موږ ته اول امنیت مهم دی،
د وطن شیرازی او خپلواکی راته مهمه ده. دغه ترڅنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده. تر اوسه پورې موږ تراسي و ټولنه کې ژوند کوو. د درې میاشتو په تیرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون له مخې چې کوم قانون باندې بحث کېږي، تر اوسه پورې موږ په داسې واضح لیدلوري باندې، سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخې نه موږ په دې ټولنه کې بحث کوو. یوازې یو تغیر راغلی دی او که د ټولو غوښتنې موږ په درې میاشتو کې بحث د یوې متمدنې ټولنې غوښتنې وي، زه فکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره د خلاف غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت که نن سختي کوي سبا به دې ته اساني کوي. اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې منل کېږي. ما یې بېلګه وویله د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظو باندې خلقو انتقاد وکول او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري. همدا چې د وزیرانو په برخه کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شموله نظام کې نشته، د صحت وزیر تغیر شولو، د تجارت وزیر تغیر شولو، دا هغه څه دي چې به هم د ازادۍ د په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل. زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت کله د جګړې په غر کې پښ
کورمودان بهر صاحب
حتما تغیر مني
غږ مو پری هم شو کور ودان. البته د خبرونې په وروستۍ شیبو کې غواړو د دې بحث یوه نتیجهګیري هم وکړو، خو تر هغه مخکې د خپلو ځینو اورېدونکو هغه نظرونه هم در سره شریکوم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. وروسته به له میلمنو وپوښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپلې خبرې وکړي. البته مخکې هم ځینې مسایل یاد شو، خو د بحث نتیجهګیري به وکړو. هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوي دي، زید الله مبارز لیکلی، د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجوده وي، هر فرد د حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی، وایي اوس دوه ډوله نظرونه دي، یو جمهوري بل هم امارت دی. که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي، سمدستي کیسه په جنگ بدلیږي ځکه زغم نشته دی، نو ټاپی ډیری دي. د پپای کې لیکلی چې دا د کندهار حالات ترته وایمه. قاسم ځواک لیکلی، د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې ده او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي او حالات خراب دي. زاهد الله زاهد لیکلی دي، وایي هو کولی شو چې خپل نظر څرګند کړو، البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولی خپل نظر څرګند کړم. خالد خان لیکلی دي، ستونزې ډېرې دي، نه شو کولی خپل نظر څرګند کړو. نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اورېدونکو د فیسبوک د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خبرونې د موضوع په اړه. د خبرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وایي، چې ډېر کم وخت لرو، دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله، ځوانان ته څه کول پکار دي په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې کړې وي؟
بتاوی چې په دې استراری حالت کې چې موږ یو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه لا نشته، نو په دې حالت کې چې له یوې خوا اقتصادي بحران ده، له بلې خوا سیاسي بحران ده، له بلې خوا تر اوسه پورې هم په نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسخو واوسیږي او د بشري قوانینو په هکله ترې پوښتنه وشي. په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل فرد مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان هر ځوان کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي، ځکه هر افغان چې هغه پوهنتون ته تللی، هغه زده کړې کړې دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی، هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای ما کړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو، دا په دې معنی ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دې دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي، ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورکړي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او په نړیوال او په ملي کچه باندې دغسې یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هېوادوال پرې قانع شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی، بیا له هغې وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړي. ما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده. او تاسو بل ورځ ولیدل ځینې ژورنالستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې راټول شوي تقبل شوي وال شوي وو. نو ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسو په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ، که تاسو دا اوس د سلو شمشادو یکو تنور تلویزیونونه راوګورئ، هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور دا وي چې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د مختلفو نومونو تر چتر لاندې هغه کېدی شي مختلف خلک وي، مختلف نومونه وي. نو په دې اساس زما غوښتنه او هیله له ځوان
نسل کورمودان فضلی صاحب د خبرونې د پایشي بي دي لخپل درې وړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Саде у дня тебе уста Бежом дон пар арала Субтитры создавал DimaTorzok.